درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شېبه ور سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ. تېر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوي اوسئ. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول له منځه ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو: آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنه تکون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړې. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همغه هیواد کې و، د دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 115 کاله پخوا تر میلاد یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې میلاد بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتي قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغې کورنۍ اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لدی چې نور مطالب راغلي دي، سره لدی چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشته، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې و هغه د چمپا په نامه یاد شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای سو. د زده کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنیشکا امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکو یعنې لومړنی کس و چې د دغې امپراتوري بنسټ یې کېښود چې موږ مخکې هم وویل چې کجولاکت فیسیس غور نیکو. نوموړی په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیس په لرغونې اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېدی او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولاکت فیسیس د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوې دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دې مرکې چې د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولاکت فیسیس زوی بیا د ویما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی ویما کت فیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل ووج د زیش کال پورې واکمنو. ویما کت فیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواک یو لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لومړنی کس و لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسته ولی او تر هغه ځای پورې وغځول. یمکت فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کت فیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېد، یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی، یعنې د امپراتوري هغه حدود یې وغځ وی و هندوستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال په لویدیځ په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیځ کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغه سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کله چې هغه وخت رسیدلې نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ، یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلود چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زامنو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سلودات یا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود، یعنی که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه ځکه په پسیمیز وکمنی بندی بدل سو هر سیما یا هر گوش چو هغه دیو جلا شازده پا وسطه بندی هغه داره که دن. نو معلوم داره خبره چی داره زوکمن امپراتوری لش کمزوری کیجه، خب بیا هم پا مختلف دولون سر پا مختلف زوک و زوک سر داره امپراتوری تر 250 زیردیس کالا پوری دوام کوی. د ځواکمنې ادارې تر ناتوانې وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرانو ته د سرغړونې موقع برابر سو، یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوری کیږي د امپراتوري سیمه ییز کیږي نو امیرانو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و، یعنی سیمه ییز و، هره سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه وو چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیز پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې 40 کاله د لرغونې آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي، او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 زیږدیز پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویمکه کیسه څخه وروسته کنشکاو چې هغه یو سل وو ورس څخه تر یو سل وو سلویس د زپوري واکمنۍ کوي، او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو، یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګ په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه دی هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1320 څخه تر 240 زیږدیز پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور وو، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر د وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې داس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربانا را پس فیصله نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی در نزد کون کو هلی دا چروغ او جوړوسی او د صحت جامع بم پتن وی تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بور سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړي. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله وو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته به څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه ځای خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در اتاق پل محال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو، د هغو اديانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سلو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاصوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلو شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږیدلې دي او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1323 کال یا 1250 کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 1040 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي، او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی 1320 کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1319 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 1040 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود دوی کم کسان وو په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل هغه مو وپېژندئ چې دی څوک وو کوم کارونه کوي څه ډول هغه کارونه مخته وړي په دې باندې موږ وپوهېدلو نو درنو زده کوونکو همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ هڅه وکړئ چې د درستو پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ دا همدغه درستو پښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ ځکه دغه درستو پښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ شی زده کړئ او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستلي هغه له ځان سره څو ځلې تکرار کړئ درس په ښه شکل سره زده کړئ ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهېږئ نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهېدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغا جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح خلاص وایم هیله د چ نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل او سي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالۍ سو د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود تشریفات یې نه خوښېدل همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده د سولې شخصیت په توګه یعنی د همیشه سولې خوښې دا د سولې لارې مختلفې نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول
پورین تندی به داخل ګسر خبري کولې د یو هیوا پالون کې سړی وو په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته کړکیچونه او کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي تل به د دوستۍ لاري چلن کوي په سیاسي چارو کې سره لدی چې د هدف یا اراده چې وو هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول یې نه خوښېدل د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې د ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدي. بالاخره احمدشاه بابا د شپږ ویشت کاله واکمني